السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي کسان د خپلو سیمو بې ځایه دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل مخته یاد کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګندونه ده چې دغه بې ځایه شوي د امنیت له ښه والي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 1300 ټولنو 1500 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي ملحوظاتو دا بنسټونه تړلي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو 2 پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټیننټل یا بین القارئي جام سیالي دي د تایلند په قربتوب تر سره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالي د 3 شنبې په ورځ د کویت، د 4 شنبې په ورځ د استرالیا او روسي سیالي د قربت تایلند په وړاندې د 5 شنبې په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فورسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په قربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د ویلي کپټرې تر لویدو یو ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یو می اته هلیکپټره د شنبې په ورځ ولویده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. د تاس دولتي خبري اجانس ویلي هلیکپټره په یو غونډۍ لګیدلې. چارواکو ویلي هلیکپټره د ویتاز ایرو هوایي شرکت اړوند و چې له 13 کلونو راهیسې د مسافرو او ګرځندویانو په لیږد بوخته وه. چارواکو ویل چې د خوندیتوب د احتمالي سرغړونې په اړه تحقیقات روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوې ده. کډوالو فعالان دې پیښې اندېښمن کړي.
د پرانتویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري.
بلورتا په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځی غالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې زیات درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. ولا وعده ما غسه وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوی.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي د مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمای کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو اوس راځو د سات د خبری ټولګه د سر راپورته شپکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوې دي په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مسولان وایي چې دغه نخته د شنبه په ورځ شوې چې د پاریس هغه افغانان اندېښمن کړي چې دا مهال هلته په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې کیسونه لري رسنیو راپور ورکړی چې په دغو اخوډب کې لږ تر لږه و کسان ټپیان شوي تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کیل دي زیات ده د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کیږي خداونه د دوه ډلو افغان کډوالو په خټو شخړو کې لکتر لګو کسان ټپیان شوي پاریزین روسپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو لړلې د یو حالت نازک ده په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو حالت د یو شمیر افغانانو اندېښنې پاره ولیدي د افغانانو د یو والی او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل
دا خلنه د افغانانو پر راتلونکو باندې ډیر بد اغیز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی دي افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې ودوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرستا یا کوم زله خوګوي بس سابق د افغانانو په مقابل کې وو ز باور من پدې مکه دغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانانو لاس ور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکې له دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اوازې په خپل د پیخي عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي په پټاله شپږ کسان نیول شوی او په اړه پاتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوی د دې په خپ ځای کې سړک بند او د یک شنبه تر ماښام هم پولیسو غزمی کولې د دې په پاریس کې د زینو خیاړ خو غوندونو او د غوی د اړوند رسنیو کلاکینی وکي پارولې ل دې ډلې د سې جوخ پرونې لیکلي چې د پاریس په ځړ کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاو تاریخچنو کړنو لاس پوري کړه د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیشخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي چې افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لری بنوي چې د جرمني په څیر فرانسې هم د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړي په فرانسې کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوی چې اروپایي هیوادونو کې ورسته څو ورځې د هغو افغان کډوالو د استلو په اړه بحثونه تاوده شوی چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللې د جمعې پر ورځ خپل خاوري وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اوتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره د هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اوتریش چارواکو ویلی غواړي له جرمنانو سره په دې اړه لنګدې همکاري وکړي د اوتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخنیسي
و موریدل چیش پاکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپل منځي جګړو په خاطر نیول شوې دي په دغه اخوډاب کې چې رسنیو ته هم ویډیوګانې راوتلې دي لک تر لګه وکسان ټپیان شوی دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له بیا وکمنې وروسته 28 افغانان چې دوی مجرم ګڼلې په یوالو تک کې کابل ته ډیپورت کړل بل ورته د افغانستان په دننه کې هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستانه شوی بعد اقتصادي ورځ غالي دوی لازادې رادیو سره په خبرو کې ویلي چې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مؤسسو ملاتړ کړي تفصیل له حدیث پر دې سور
په داسې حال کې چې افغانستان له ګوندوی هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمیر ستنه شوی کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستان راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې، خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کراه ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډیره موده کیږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې واری کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندو ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستان راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې د مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د دې ادارې سرپرست ویلي چې د دوی سره امریکایي بندیان په زندانونو کې نشته. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژور اندېښنې وړ بللې، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن 1 شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډیره جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلق ولري، که بیا خپل تحقیقات پرس ول خپل مخ او ادب یې معلوم سو هغه به کېدای شي بیا هغه ورګانونه رسنیز کی. بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي، په دې کې شرکت معاملې، په دې کې پریبکاری، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلق سته او بندیان دي او تعداد یې د یو نیم سل پر شاوخوا دي.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر کړی ویلي و چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شویو افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اګست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشینی ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغانی الاصله محمود حبیبي او جورج ګیل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاصله محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي تر دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ پنهما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونه کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د هغو یرغمل شوو کسانو د کورنۍ غړي شامل دي چې د حماس لخوا د تیر اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه غزې ته اختطاف شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګري تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوز ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوز تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، څو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهره یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د ارغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیشن هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربان لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیشن یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختميږي. د اپوزیشن اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل انجنیا والکان مو په داسې حال کې چې ارغمل د مریا او نتنیاهو په خپل سیاسي لوبه بوخت دی. خو وړ مورز د شپږو ارغمل شو کسانو د مړل موندلو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حماس ته لته په اشاره وویل څوک چې ارغمل شوی کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته غواخو کړ چې وینه مو په خپل غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیل په بریټ سره په ورځ سباندې 200 کسان وژل او 250 ارغمل کړل. د ارغملو لړلې اټکل کېږي چې سباندې 100 تنه بلا هم په غزا کې وي ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوې. د حماس د بریټ د لامل شو چې اسرائیل په غزا باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره چې باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه همشته خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په نوی فرمان سره چې د امر بالمعروف لخوا وړمه او نه په یو جریده کې چاپ شو یو شمیر خزه اندېښمنې کړې دي. په دغه کې د پانترونو یو شمیر محصلان هم شامل دي او دی وای چې راتلونکي ته هیلې مړاوي دي. زموږ همکار حسین احمد زید د کابل پانتون له دغه محصل سره مرکه کړې.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه. هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې لپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ هم زموږ آینده اوسمهال یعنې له تورې تیارې سره مخ دا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی چې دا ډېره مشکله ده. په اوس وخت کې چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټول ته د انجونو په شمول دا ټول ته د فرمان صدر شوه دي. ورځ په ورځ د خوځ پوړان د ستونزې په ډیری دوه دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي. یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي خو یې اوس په کور باندې دي.
بله
ستونزې ډیری دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله. د بندیزونو او فرمانونو څمره سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي.
له سهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوي دي. یو له حقوق یې ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل. په دې هله چې پاینده کې بځه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکي به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی څلور وسات چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه هم دغه سیسمو ټولي ټولګیوال هم دغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اختشوي دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، د غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوی په خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله هغوی هم همدغه ستونزې لري. هغوی هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی او نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړو. موږ باید دند تر سره کړیو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل کمپیوټر ساينس پانځي څخه فارغ شوې محصله مریم شیرزادی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو
وسم رازودی ته چې په افغانستان کې د رومي بانجانو فصل رسیدلې دی، خو بزګران وایي چې بازار سوړ دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
بانجان رومي چې په دوبی کې ډېر نو خلک څخه استفاده کوي، په دوبی کې او په ژمي کې به بانجان رومي نه، نو بیا خلک راولړيږي په دوبی کې د بانجان رومي څخه روب جوړي، ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمي سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنې جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتخ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مو هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوک یې باغونه لري پټي لري په دوبی کې طبیعي ډېره استفاده په وچولو کې کوي، چې وچي نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي په ترکاري کې، مثلا شوروا شوله د نری ریجی چې دې کې تیرې استفاده کوي.
د کابل خار اوسیدونکو کیس په مه هم ورته خبره کوي.
هم بانجان رومي چې ارزانه بیا باندې هوادوال کولای شي چې وایخلی وي پلوري، هغه نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې هم دا رنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحیح نه وي، نو کورنۍ کولای شي چې په کورونو کې بل خوخي صحیح چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو لمخه په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیا له اتیا تر 90 افغانۍ و، خو اوس دا بیا 100 افغانۍ ته راکته شوی ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړخونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یو لوی اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خور کړی وو، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورت نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نه سو ساتل، نو څنګه چې اصل ورسیږي او راټول کو بیا بازار ته کوي سونو سپار سوی خرڅوي، او بل دلارو مشکل دی، یو دلارو مشکل دی چې لارې خراب دي، خاما سرکونه دي، او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کیږي نه رسیږي.
رومیان چې د خو او قوي ویټامینونو درلودونکو ترکاری ده، د دیګي خوند او رنگ جوړوي، په خامتوګه هم خړل کیږي او د زینو چټنۍ او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشې مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، اته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې باندې په روزمره چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ په کلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي، یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي، کچېرې ورسېم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ همغسې پرېښي. نو زموږ دا مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یېږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اورېدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم، په دې لومړی جم چې سبا یست زه نظیر احمد د یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لای چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیر دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویل چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت پسې باور وکړي. ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کشد دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډیر دي، کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، ووایي وټکې سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچ سیار وای په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره سره لا هم دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادی او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشټوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. خو طالبان تورن دي چې په یو شمېر دغه حالاتو کې سیاسي ملحوظاتو ته مخه کوي، نه تخنیکی ستونزو ته ګوري. د طالبانو د فوایدامه وزارت وایي د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. او د روسي د کامچاتکا په سیمه کې د ویل کپټرې تر لویدو یو ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی ومندل شول چې ټول ملکیان یا ګرځندویان.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له یوې متفاوت زاوی د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه لوی داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي، خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغي تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته، خو تر هر څه لمړی د بنیاد سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخکته کړي قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب پاړه پښتنه هم نه کړه، ګڼې لوبې هم نه او حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نه څه کولای چې په دغه سي اسلامي شاپریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وشتنه باندې هغه ستر سره کو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، کله شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکاو را دي سي په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بس وکي کچې تقدر څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع دی خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلارم زاغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت پتام کېږي چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې واخلاصيږي.
مشروع حکومت نه دی، فلهذا د دوی دا جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه ده او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنه. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشد.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه دا ټول مدلاس ازی که موږ تاسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. تیرونه د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ خبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري ده چې پر انجنونو او ښځو د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لا بیګران ملامت کړي، وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل زده او اقداماتو لمنې بل اخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې وه چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړي ته ستاسې د چینل د لارې څخه، ستاسې د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رای د سي په همدغه د سورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکړي، که چېرته د را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجوې نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه، او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتوبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې
پختنه کول امرسانی ته زندگی، یعنی نه یوازې د خونځو پرانستل امرسانی ته پاتې دي، بلکې حتی پختنه کول هم تر امرسانی پورې وزندیدل.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې، لښپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي، او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته لدی چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی دی چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلم خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دینی عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورېد بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړې او لوی مشهورې لوبي منع کړي، په خزو یې بندیزونه زیات کړي، او خپل محتسبینو ته په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف، محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګون هم پرې تون شوی، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوال ټولنې پریکندې اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزي له ټولنې حذفي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لک پتون د لهجه په طالبانو د فشارونو راوصل خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان خزي د تیارو د ورته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشر میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په خنیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي. په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي، کله چې تاسو وینې دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي، او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي، او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چاله اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
شما کی هستید که درباره نظام اسلامی فیصله می کنید؟
د انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نسو ویلی وبخي، په دغه اعلان سوي پاڼه کې راغلی ده الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ درېمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلی دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي، نو هلته دغه بی بی عائشه چې 4000 حدیثونه یې حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په یو ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیری کی، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذ کی. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعین کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلای.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پي وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ورته امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې د داعش دلال منځتللی نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نور ډیرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په جواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅ څوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهری په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبان ډیر کلک هوډي ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ټرمپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مکماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مکماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر ونی په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ ونی ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستانو تیر ونی په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستانو په وینا د پاوز او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلې دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداري ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ایوی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یو لساته عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستانی حکومت بیا د بلوچستانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي، او د یو ویش وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغه نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنې کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختودی پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړې وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې د پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډزو وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراض یا ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډزو وشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وي. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات بولي، لا هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې، AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدلو او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشا د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه هیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډېر چابک ښکاري، خو سږکال جون کې خپرې شوې نړیوالې سروې ښودلې چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوي چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د 2 مدرجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3 مدرجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوي دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ، نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کړم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسېدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومېږي چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی سل کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شول. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.